په کابل کې د سهار پوره 8 بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو، او سهار مو په خیر. په دې هیله چې له خوشی او نیکمرغیو ډک ورځ مو په مخ کې وي، د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو چې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن سه شنبه د لنډي یا قوس ولسمه ده چې د دسمبر له 8 سره برابرېږي. له معمول سره سم په پیل کې دوه خبرې مجلې لرو چې لمړنۍ نیم ساعته خبري مجله در تازه سلیم احمد صالح وړاندې کوم د خپل نور همکارانو په ملګرتیا. دا هم پر روانه خبري مجله کې د مهمو خبري مطالبو لنډیز. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مقام وی افغانستان ته به د اضافي عسکرو له رسیدو سره راتلونکی کال د دوی تلفات هم زیات سي. د افغانستان ولسی جرګه وی ولسمشر حمید کرزی د نوې کابینې معرفي کول تر شنبه پورې ځنډولي. د آلمان د دفاع وزیر پرون ویل چې دغه هیواد به په کندوز کې د هوایي حمله د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. د ګرجستان ولسمشر وی دغه هیواد به روان کال افغانستان ته 900 پوځیان لیږي. بلوري ته یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون ژمنه وکړه چې روان کال به افغانستان ته تقریبا 1000 پوځیان لیږي. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون ویل یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. د پاکستان چارواکي وایي په لاهور ښار کې یو مارکیټ ته نږدې 14 کې 16 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د ایران حکومت وروستي سخت دریز او تند چلند اندېښمن کړی دی. او د اوکراین صدر اعظم جرمني ته تللی چې له خپل سیال انګلا میرکل سره د اوکراین او اروپا پر اړیکو خبري وکړي. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده. د خبرونو، راپورونو، تحلیلونو او نور مطالبو ترڅنګ تر ماښامه ځینې 19 پروګرامونه هم درته لرو. دا ته بجو د خبرونې په دویم نیمایي کې د ازادي راډیوي مجله خبري چې فرهنګي، ادبي او هنري مسایل څېړي. د 10 بجو په خبرونې کې د سپورت ځانګړي پروګرام، د لوبو له میدانه او د شوزلو لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. د ماپښین د 2 بجو په خبرونې کې کور کلی پروګرام درته لرو، او د 4 بجو په خبرونې کې ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ستونزې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه پوځي مقام ویلي دي چې افغانستان ته د اضافي عسکرو لاستول کېدو سره به راتلونکی کال د تلفاتو اندازه هم زیاته سي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د هیواد په یو پوځي مرکز کې خبري کولې، د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خطرناک وباله. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څرګندونه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري چې هم د اوس سره په استودیو کې دي. نوري سره مهرباني.
بلې، مننه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن چې په کمپ لیجن کې د هیواد زرو پلو پلی بحري ځواکونو ته وینا کوله، د افغانستان روان وضعیت خطرناک وبالو ویل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې چې دی په پاوس کې دی، د دغسې وضعیت سره نه مخامخ شوی. مولن وویل په دې هیواد کې په وروستیو دریو کلونو کې شخړې زیاتې شوې، او کله چې په نوي کال کې نور امریکایي عسکر د هیواد ته ولاړ شي، ممکن تلفات هم ورسره زیات شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډېرو هغو کسانو چې په دې کمپ او افورت کمپیبل کې د مولن وینا ته غوږ نیولې و، ډېری به افغانستان ته ولېږل شي. مولن امریکایي عسکرو ته په وینا کې وویل چې موږ د کامیابۍ په حالت کې نه یو، په دې معنی چې موږ د بایللو په حالت کې یو، او له بلې خوا د یاغیانو لخوا د نویو کسانو جذبول ورځ تر بلې ښه کېږي، او همدا علت دی چې موږ افغانستان ته د اضافي 10,000 عسکرو لېږلو ته اړتیا لرو. مولن د عسکرو ته په خبرو کې وویل چې پوځي قمندانان په دې باور دي چې د راتلونکو 1340 میاشتو په موده کې به په دې هیواد کې شخړې راکمې کړي، خو زیاته کړه چې سختې خونړۍ نښتې به په مخ کې وي. د بحري پل ځواکونو او عسکرو ډېری پوښتنې د القاعده او طالبانو په ځپلو کې د پاکستان او د امریکا د ناتو د متحدینو پر رول، او له افغانستان نه د 2011 کال جولای میاشتې څخه د عسکرو د وتلو پر مهال ویش څرخېدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل 2011 میلادي کال په افغانستان کې د ماموریت د پای یا د عسکرو د ایستلو وروستۍ نیټه نه ده. هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د تروریزم په مرکز بدله شوې. مولن وویل د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره په عملیاتو کې ډېر پرمختګ کړی. هغه عسکرو ته وویل چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی، او امریکا غواړي چې له دې هیواد سره د ثبات په ټینګښت کې همکاري ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې افغانستان ته د 14,000 عسکرو د استولو امر کړی دی. دا به د هغو 10,000 نورو اضافي عسکرو لومړنۍ برخه وي چې افغانستان ته استول کیږي. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي چې 1,500 عسکر به په روانه میاشت کې افغانستان ته ورسیږي، او 6,200 نور به له نوي کال وروسته افغانستان ته لاړ شي، او په همدې ترتیب د 10,000 عسکرو پاتې برخه به په تدریجي ډول په راتلونکي کال کې افغانستان ته ولېږل شي.
و موردل چې یو امریکایي پوځي چارواکي ویل دي چې افغانستان ته به د پوځیانو له رسیدو سره د دوی تلفات هم زیات شي. په عین حال کې د برېټانیا د دفاع وزارت ویل دي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې پرون وژل شوی دی. په دې توګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د وژل شوی برېټانوي سرتیرو شمیر سلو ته پورته شو. د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون او پوځي مشران وایي له دغه ډول خبرونو سره سره برېټانیا په خپل ماموریت کې بریالۍ ده. دوی خپلو خلکو ته ویلي دي چې د تلفاتو له کبله دوی نه مایوسه کیږي. اخوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا متحدینو پرون ژمنه وکړه چې روان کال به افغانستان ته تقریبا 1000 پوځیان لیږي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وویل شایي ځینې هیوادونه به د لندن په کانفرانس کې چې په روانه میاشت کې جوړیږي تر کړې ژمنې زیات پوځیان افغانستان ته ولیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي په پوځي برخه کې مشخص پلانونه لري، خو څیړونکي وایي چې د ځینو نورو مسایلو لکه د ښځو د حقوقو او د قانون د حاکمیت په برخو کې بیا ډیره ګونګه ده. رویټرز په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې له احمد تکل څخه اوري.
رویټر خبری آژانس د دې تحلیلي مطلب په پیل کې لیکي د بشري حقوقو او پرمختیايي چارو کارپوهان په ملکی برخو کې د امریکا د هڅو په اړه معلومات او د بیوزلۍ له کمولو نیولې د قانون تر حاکمیت پورې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې غواړي. په امریکا کې د څه باندې یو نیم سلم مرستندویو مؤسسو د ټولنې مشر سام وارتنګټن وایي د افغانانو ابتدایي اړتیاوې چې پاملرنه نه ده ورته شوې خورا زیاتې دي. دی وایي د دوی ستونزې باید حل شي او امریکا باید د دې کار لپاره د پرمختګ یوه هر اړخیزه ستراتیژي چې د بېوزلۍ په له منځه وړو متمرکزوي جوړه کړي. د اوباما اداره هغه پلان عملی کوي چې د ملکی هڅو زیاتول یې بولي او په دې ترڅ کې د روان کال تر پایه افغانستان ته د زرو امریکایي متخصصانو د استولو ژمنه کړې ده. دا د هغې شمیرې درې چنده ده چې د پخوانۍ ادارې د کار تر پایه افغانستان ته استول شوي وو. په دې ډله کې د کرنې، د قانون د حاکمیت، اقتصاد او محاسبې د چارو کارپوهان شامل دي چې ځینې باید د افغانستان په وزارتخانو کې په کار وګمارل شي څو د هغه حکومت د چارو په ښېګڼه کې مرسته وکړي چې په فساد او کمزورې اداره مشهور دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیرونی د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو ته وویل امریکا به د افغاني ټولنې په ټولو برخو کې مؤسسات پیاوړي کړي څو کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو پیل کوي ګډوډي ترې په میراث پاتې نشي. خو د بشري حقونو د څار ډلې د څیړونکي راشل ریټ په نظر د اوباما په وینا کې د ښځو د حقونو موضوع چې د افغانستان حکومت یې په تامینولو کې پاتې راغلی له قلمه لوېدلې وه. میرمن ریډوای په داسې حال کې چې نړیوال د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې امنیتی ستراتیژي تمرکز کوي د دې خبرې یقیني کول مهم دي چې د میرمنو او نجونو حقونو ته لازمه پاملرنه وشي. د نوموړې په وینا د بشري حقونو له اړخه دا ویره هم شته چې په بیړه د وسلوالو ضد ستراتیژي جوړول به د قانون د حاکمیت پر سر د معاملې په معنا وي. میرمن ریټ د ملي اردو او پولیسو روزنه د مثال په توګه یاد کړې ویل د دې ځواکونو پر روزنه کې بیړه په دې معنی ده چې د روزنې موده را لنډه شوې او د قانون د حاکمیت اړوند روزنه به خایي په څنډه کې پاتې شي. بل موضوع چې د پرمختیايي چارو کارپوهان یادونه کوي دا ده چې په پوځي برخه کې د ټاکلي مهالوېش لوجه خایي ډېر ټینګار د اوږدمهاله پروژو پر ځای پر لنډمهاله یو نیم کلونو پروژو وي. پر دې سربیره بل ویره دا ده چې د مرستو ډیره برخه ښایي هغو سیمو ته په پام کې ونیول شي چې هلته وسلوال ډیر فعال دي. په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ څیړونکی او د افغانستان د چارو کارپوه الکس تیر وایي په افغانستان کې د اغیزمن پرمختګ او ثبات راوستلو لپاره باید منابع د انډول په پام کې ساتلو سره وویشل شي. د رویټر تحلیل په پای کې لیکي په افغانستان کې د مرستو په برخه کې پیسې پریمانه دي. په دې کې یو سرچینه هغه 1.2 میلیارد ډالر دي چې د امریکا حکومت پوځي قومندانانو ته د وړو بیړنیو پروژو د لګښتونو لپاره ځانګړي کړي دي. لبلې خوا د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره یو ایس ای آی ډی هم د افغانستان لپاره په کال کې 2 میلیارد ډالر بودیجه لګوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي سره له دې چې دوی په وروستیو څو کلونو کې په هیواد کې د بشر حقوقو د خوندي ساتلو لپاره هڅې کړي خو بیا هم په هیواد کې دغه حقونه تر پښو لاندې کیږي. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پرون د بشر حقوقو د نړیوال اعلامیې د 1/5 کلیزې د لمانځنې په غونډه کې وکړې. په دې اړه تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي او د ملګرو ملتونو د سازمان استازي وایي چې په دې هیواد کې د بشر د حقونو خوندي ساتلو ته لازمي هڅې نه کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ډاکټر رنگین دادفر سپنتا د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې د 1/5 کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وویل په ځینو برخو کې هم د تورریستانو او هم د بهرنیو ځواکونو لخوا د عملیاتو په وخت کې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. ده وویل
نقض حقوق بشر و نفی حقیقت شهروندان از جانب تروریستان صورت گرفته است. در راستای مبارزه با تروریسم متحدان ما نیز
د بشر د حقونو نقض او د شهریانو د حقونو تر پښو لاندې کېدل د تروریستان لخوا سوی دي، او له دې سره سره د تروریسم پر ضد د قهرجنې مبارزې په لړ کې زموږ مرستندویان د بشر د حقونو پر پولو اوښتي او په بمباریو کې ګڼ شمېر خلک وژلي او بې ګناه خلک یې نیولي دي، چې په دواړو برخو کې د بشر حقونو زیان لیدلی دی.
ښاغلی سپانتا دا هم وویل د دولت کمزوري مجرمینو ته لازمه سزا نه ورکول او د بشر د حقونو په هکله د پوهې کموالی هغه څه دي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، او که چیرې ورته جدي پاملرنه ونه شي دا ستونزه به نوره هم زیاته شي. په غونډه کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي استازي رابرت وارد کینز هم تایید کړه چې په دې هیواد کې د بشر د حقونو ساتلو ته لږه پاملرنه شوې ده، خو د ملکي خلکو د وژنې په هکله یې وویل چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې د ملکي خلکو د ژوند خوندي ساتلو ته مثبتې لارې غوره او عملي کړې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وویل باید هڅه وشي چې په هیواد کې د بشر د حقونو د مجرمینو سزاګانې ونه بخل شي. دې په خپلو څرګندونو کې وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس هایی که در رابطه با افغانستان صورت گرفته تعهدات را در رابطه با تقویه حقوق بشر
دا وای د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې په هغو کنفرانسونو کې چې د افغانستان په حق له جوړ سی په افغانستان کې د بشر د حقونو د خوندیتوب ساتلو لپاره ژمنې کړې دي، هغه ژمنې باید عملي سي او هڅه وسی چې د ملکی خلکو ژوند وساتل سي او هغوی چې له دې اصولو سرغړونه کوي باید جزا وویني.
امریکایي چارواکو د افغانستان په حق لپاره نوې ستراتیژي کې تاکید کړی دی چې د تروریستانو په ضد د عملیاتو په وخت کې ډېره هڅه وشي چې د ملکي خلکو سر او مال ته زیان ونه رسیږي، سره له دې چې افغان چارواکي هم ژمنې کوي چې په دې برخه کې به د دوی پر روانو هلو ځلو سربیره نورې هڅې هم وکړي. خو د ملګرو ملتو د بشر د حقونو د څانګې وروستۍ څېړنې ښیي چې له څو کالو راهیسې د زورورو لخوا د افغانانو او په تېره د ښځو حقونه ډېر تر پښو لاندې کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا محل په کابل کې د سهار و بجې او دیار لستقیقی دی. په دې ورستیو کې د سپهر په نامه د یوه خصوصي تلویزیون دوه خبریالان د څو وسلوالو لخوا وهل سوي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې چارواکو پرون په یوه غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته دې جزا ورکړي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه اقدامات کړي دي. تفصیل د حسیبه شهید په رپورټ کې.
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي په هیواد کې د خبریالانو د حالت په اړه جدي اندېښنه لري. د دې ټولنې مشر ډاکټر هاشم عصمت الله چې د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې حکومت باید د وسلوالو له لوري د سپهر په نامه د یو خصوصي تلویزیون د دې دوه خبریالانو د وهل ټکولو لامل روښانه کړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري، او که چیرې داسې ونیشي دغه ټولنه به پر جدي اقداماتو لاس پورې کړي.
اولا ما از مقامات زیرک جدا مصر
لومړی موږ له اړوندو ادارو څخه په جدي توګه غواړو او ټینګار کوو چې دا موضوع وڅېړي او معلومه کړي. د دا راز خوځښتونو علت باید روښانه کړي. کله چې ثابته شي چې دا کسان مظلوم واقع شوي باید عاملینو ته سخته سزا ورکړل شي.
از لحاظ قانون مجازات شوند.
د سپهر په نامه د خصوصي تلویزیون د مسؤل په وینا د دوی دوه خبریالان د پنځمه پورز د کابل په دیبوري سیمه کې د یو راپور د برابرولو پر مهال د سوتنو وسوالو له لوري چې ویل کېږي د حرکت انقلابي ملي ګوند کسان دي وهل شي او څلور ساعتو لپاره بندي شي هم دي. خو د کورنۍ چارو وزارت یو اعلامیې په خبرولو سره د عمل غندلې او ویلي چې موضوعي څېړلې عواملین یې نیولې دي. له دې مخکې هم څو سوارې د دولت غیر مسؤل وسوالو او د دولت د مخالفو لوري په بیلابیلو سیمو کې خبریالان وهل شوي، سپکاوی شوي، بندي شوي او ان وژل شوي هم دي. د خبریالانو بیلابیل ټولنې وایي په دې اړه حکومت د غندلو پرته کوم جدي اقدام نه دی کړی او نه هم عاملی نیول شوي دي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع په هدف یې تل هلې ځلې کړي دي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله ضرورت نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د نړۍ د 192 هیوادونو استازي او مذاکره کوونکي پرون د ډنمارک په کوپنهاګن کې سره راغونډ سول څو د اقلیم د بدلون په اړه خبري او بحثونه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورت خپور کړی چې رضوان مرادی مهم ټکي دراوروي.
د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس د دوشنبه په ورځ د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د ماشومانو په دې سندرې سره پیل شو. د ډنمارکی ماشومانو له هیلونه د ډکی دغه سندرې سره د نړۍ د 192 هیوادونو استازي او یو شمېر مشران په دې اړه چې څرنګه کېدای شي د مځکې له زیات تودوخې مخنیوی وشي خپل بحثونه پیلوي. په دې کانفرنس کې د 1500 غیر حکومتي سازمانونو استازي او نور ګډونوال د اقلیم د بدلون په خاصه توګه هوا ته د ګلخانې غازونو د خپرېدو د مخنیوي او کمولو پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. د کانفرنس په پیل کې د کوربه هیواد ډنمارک صدر اعظم لارس لوکی راسموسن ګډونوالو ته وینا وکړه او ویل
ویلکم ټو 2 ویکس وير وی ار ټو پرفورم.
د دوه اونۍ د کانفرنس ته شراغلاست. موږ په دغه دوه اونۍ کې تر ټولو سخت سیاسي پریکړه وکړو. غواړو چې د مخ په زیاتېدونکو راتلونکو ستونزو د څېړلو په خاطر سخته خو په عین وخت کې لازمی پریکړه وکړو.
د نړۍ مشران په عمومي توګه د دغه کانفرنس د اصلي هدف په اړه چې غواړي په راتلونکو دوه لسیزو کې د مځکې د کورې د متوسط ګرموالي درجه د سانتیګراد تر دو درجو پورې محدود وساتي موافق دي. یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکړی چې کچیر ته د مځکې د تودوخې درجه د سانتیګراد دریو درجو ته لوړ شي نو ډېرې خطرناکې پایلې به ولري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي کچیر ته د مځکې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر دریو درجو لوړ شي نو د شمال د قطب واورې به ویلې شي چې له امله د سمندرونو اوبه زیاتېږي او د نړۍ ساحلي ښارونه به د سیلابونو له خطر سره مخامخ شي. د غراز یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د تودوخې د درجې له لوړوالي سره به د نړۍ په نورو سیمو کې وچکالي او طوفانونه راشي. خدا چې نړۍ به څرنګه وتوانېږي څو هوا ته د ګلخانۍ غازونو خپرېدل کم کړي یو ګران کار دی. د کاربن غاز چې د صنعتي فعالیتونو له امله هوا ته پورته کیږي د لمر د تودوخې مخه نیولې او هم یې د اقلیم وضعیت ګډوډ کړی دی. دا په داسې حال کې چې بیا هم دغه صنعتي فعالیتونه د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری بلل کیږي. د کوپنهاګن د کانفرنس لپاره چې خدمت مخه د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلخانۍ غازونو د کموالي لپاره به لازم ګامونه اخلي خو دغه هیوادونو بیا یو شمېر شرطونه هم ایښودي دي. د نړۍ زیات شمېر اوسیدونکو هم د اقلیم د بدلون او چاپیریال د ککړتیا له امله اندېښمن دي او د کوپنهاګن له کانفرنس ته توقع لري چې په دې لړ کې به لازمه پریکړه وکړي. په پیکینګ کې یو چینایي رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه وویل
هیله لرم چې د کانفرنس ګډونوال به وکولای شي چې یو شمېر اساسي پیشنهادونه عملي کړي. په دې کانفرنس کې باید یوازې لیدنې کتنې او بې نتیجې پیشنهادونه ونه سي. زما په فکر په هغه صورت کې به هم وخت او هم انرژي ضایع شي.
متحده ایالات او چین چې د کاربن د غاز تر ټولو زیات خپرونکو هیوادونو دي ژمنه کړي چې هوا ته د ګلخانۍ غازونو د کم خپرېدو لپاره به جدي کار وکړي. د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی دا کانفرنس به د روانې دسمبر میاشت تر 13 منټې پورې دوام وکړي.
په داسې حال کې چې په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه نړیواله غونډه جوړه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې او افغان چارواکو هم د دغه بدلون په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي چې پر افغانستان هم ژورې اغیز لري. له کابل پرې زبیر ژمن رپورت لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست وایي افغانستان د نړۍ د اقلیم په بدلون کې ډېره ونډه نه لري او د گرین هاوس او نورو غازونو یوازې زرمه برخه خپروي خو له دغه بدلون نه ډېر اغیزمن کېدای شي. عبدالولي مدخخ وویل اقلیمي بدلون یو نړیواله مسله ده خو سیمه ییز اغیز لري او افغانستان هم د خپل جغرافیایي جوړښت او موقعیت له امله ترې نه ډېر اغیزمن کېدای شي. نوموړي په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نښې او غوښونه داسې په ګوته کړل.
پد بدین کې مو خوشحالي دوري داري.
موږ ټول شاهدان یو چې دوري وچکالي لرو، یعنی د وخت په تیرېدو سره دوري وچکالي لرو چې دا د اقلیم د بدلون یو خطر دی. موږ د به موقع بارانونو له عمله سیلابونه درلودل، د طبيعي خونو د ویلې کېدو له عمله مو سیلابونه درلودل، د حرارت د درجه لوړیدل سړی سپې چې اکثره وخت په پسرلي او منی کې راځي او زمونږ کرنیز حاصلات زیانمنوي. راد او برق او غلې نورې ستونزې دي. همدارس یو سل شل ورځنی بادونه په ځنګړی توګه په جنوب لویدیز او لویدیز کې.
مدقیق ویل د اقلیم له بدلون نه د افغانستان او بو ځنګلونو او سرځایونو او کرنه ډیره اغیزمنه کیږي. د نړۍ د اقلیم بدلون په دې وروستیو لسیزو کې د انسانانو لپاره له تر ټولو مهمو مسلو ګرځېدلې ده. د تودوخې زیاتوالی له یوې خوا او د نفوس ډېروالی له بلې خوا په ځمکه د منابعو په ځانګړې توګه د اوبو او انرژۍ د کمیدو سبب کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د کوپنهاګن نړیوال کانفرنس ته جیکپوړی افغان دولتي پلاوی هم تللی دی. د دې ادارې مرستیال جارالله منصوري خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان خلک باید د اقلیم د بدلون په اړه پوه شي.
په دریو سطحو کې عامه پوهاوی مهم دی، یو دا چې موږ له هغه زیانه چې د اقلیم بدلون یې نړۍ ته رسوي خوندي نه یو. باید د نړیوالو زیانونو په اړه زموږ خلک پوه وي، د اقلیم له سیمه ییز زیان نه خبر وي، او په هغه زیان هم خبر وي چې د اقلیم بدلون یې افغان ښځې، افغان ماشوم او د افغانستان پراختیا ته رسوي.
منصوري وویل افغان دولت هڅه کوي چې د اقلیم له بدلون سره د هر اړخیزې مبارزې لپاره چمتووالی ولري. افغانان له اقلیمي بدلون سربیره د هوا د ککړتیا له ستونزو سره هم مخ دي، په ځانګړې توګه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې چې تر ډیره داخلي عوامل لري. یو شمیر کارپوهان وایي که د کابل ښار د ژوند چاپیریال ساتنې ته لازمه پاملرنه ونه شي، نو دغه ښار به څو کاله وروسته د ژوند کولو لپاره یو خوندي ځای نه وي. دوی وایي دولت باید د زړو موټرو او د هغو بې کیفیته تیلو د استعمال مخه ونیسي چې په ښارونو کې د هوا د ککړتیا تر ټولو ستر عامل بلل کیږي.
خبری مجله اوري.
او ځینې سیمه ییز او نړیوال مسایل څېړو. په ایران کې پرون د پولیسو او حکومت ضد مخالفانو ترمنځ اخوډب او نښتې وسوې. مظاهره کوونکو د حکومت او ولسمشر احمدینژاد په ضد شعارونه ورکول او پولیسو په زور د هغوی د تیتو پره کولو هڅه وکړه. رضوان مراد په ایران کې د وروستیو مظاهرو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
عینی شاهدان وایي ایرانی پولیسو د دوشنبه په ورځ د حکومت د مخالفو ګڼ شمېر مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو په خاطر له اوښکې بهونکي ګاز او کوتکونو کار واخیست. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې یا رادیو فردا د راپور له مخې مظاهره کوونکو چې په ایران کې د محصلانو د ورځې په مناسبت راوتلي ول، د حکومت ضد شعارونه ورکول او د دغې ورځې د لمانځلو او مظاهرو له لارې یې وښودله چې د حکومت ضد د اصلاح غوښتونکو حرکت لا هغه شان فعاله دی. د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ دا خوډب نښتې خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې نه دي تایید کړي، ځکه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې پر لویدیځو خبري اژانسونو بندیز لګولی دی. دا بل واسط پولیسو دغه راز د تهران پوهنتون هم کلا بند کړی او څو د مخالفانو لخوا د هغه لاریون د ګډوډولو مخه ونیسي چې د حکومت د پلویانو لخوا راوتی و. له پوهنتون سره نږدې یو عیني شاهد دغلته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس او امنیتی ځواکونه خلک نه پرېږدي چې پوهنتون ته نږدې شي. زه وینم چې پولیس پر جمهوري واټ اوښکې بهونکی ګاز کاروي او دغلته د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په لویه اندازه اخو ډب روان دی.
یو بل عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
پولیس او د بسیج ځواکونه خلک نه پرېږدي چې سره راټول شي او پولیس پر خلکو بریدونه کوي. زه هم دا اوس د امیر کبیر پوهنتون له عمومي دروازې سره نږدې ولاړه یم او خلک په ډله ییزه توګه له دې دروازې څخه د پوهنتون احاطې ته د ننوتلو هڅه کوي.
ایرانی مقامات لا د دسمبر له 15 راهیسې پر بهرنیو ژورنالیستانو د دغه مظاهرو د پوښښ بندیز لګولی دی. په ایران کې د محصلانو ورځ په دغه هیواد کې په 1953 کال کې، هغه مهال چې د ایران شاه په واک کې و، د دریو محصلانو د وشل کېدو د ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. په ایران کې دا تازه مظاهرې د ولسمشر احمدینژاد د مخالف اصلاح غوښتونکي مشر میر حسین موسوی چې وایي احمدینژاد د درغلیو له لارې بیا واک ته رسېدلی دی تنظیم شوی دی. موسوی په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د حکومت ضد دا مظاهرې به دغه شان دوام ولري. د ایران پولیسو او د سپاهی انقلاب ځواک خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا هر ډول غیر قانوني مظاهره به په زور سره وځپي.
اخوا په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د ایران دې تون چلند ډیر اندېښمن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان یان کیلی په وویل: موږ چې کله ایرانیان په داسې یو بد حالت کې ګورو، ځوري جو دا خلک د ازادۍ او سوله ییزې لارې د خپلو دیموکراتیکو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي، خو حکومت کوشش کوي د دوی د معلوماتو مخنیوی وکړي. په ایران کې هم خلک خپل نظر نسي څرګندولی، ځکه چې نیول کیږي او ځورول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه: موږ پر ایران او له خلکو سره پر چلند اندېښمن یو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. دواړه مشرانو د ایران له اټومي پروګرام څخه نیولې د اسرائیلو او فلسطینیانو تر کرکې کړکېچ او له ارمنستان سره د ترکیې د اړیکو د ښه کېدو په ګډون پر یو لړ پراخو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د ازادي راډیو خبریال اندریو اف ټولی په دې اړه یو رپورټ رالېږلی چې نوریاس نوري یې مهمه برخه دراوروي. نوري صاحب مهرباني.
بلې مننه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي دی او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې ټکي موافق دی چې د ناتو د دواړو غړو هیوادونو لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د ایران اټومي پروګرام باید حل لاره ومومي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل ترکیه له ایران سره په خبرو کې مهم رول لوبولی.
I indicated to the Prime Minister how important it is to resolve
مصدر اعظم ته ویل چې دا ډیره مهمه ده چې د ایران د اټومي توان مسله باید حل شي. په داسې شکل چې ایران وکولی شي د اټومي انرژي سولیز پروګرام پر مخ یوسي، خو د دې کار لپاره باید ضمانت ورکړي چې دا پروګرام به د نړیوالو اصولو او مقرراتو په رڼا کې پر مخ وړي. زه په دې باور یم چې ترکیه کولی شي په دې مسله کې مهم رول ولوبوي او ایران دې مسیر ته برابر کړي. د ترکیې صدر اعظم ویل هیواد له متحده ایالاتو سره د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د سیمې د مختلفو مسایلو په اړه ګډ اقدام کړی دی او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د دې پروګرام حل باید له ډیپلوماتیکې لارې یقیني شي. اردوغان زیاته کړه، موږ نه غواړو چې په سیمه کې مو یو هیواد اټومي وسلې ولري او هغوی چې وسلې لري ترې غواړو چې له منځه یوسي. متحده ایالات او یو شمېر نور غربي هیوادونه اندېښنه لري چې د ایران هدف د اټومي وسلو لاسته راوړل دي، خو اردوغان وویل دی د ایران پر دې خبره چې وایي پروګرام یې سوله ییز دی باور لري. د ترکیې صدر اعظم تیره میاشت له تهران څخه په کتنه کې د ګازو او سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړل او له هغې وروسته په استانبول کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد کوربه و چې اردوغان هغه یو ښه دوست وباله. اردوغان دغه راز پر ایران د ملګرو ملتونو سخت بندیزونه غندلی دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د انقرې د پراخ رول استاینه وکړه. ترکیه د ناتو یوازنی اسلامي غړی دی چې د تیرې نومبر په میاشت کې په کابل کې د ایساف د عملیاتو مشري په لاس کې واخیسته. د ترکیې شاوخوا 1200 عسکر په دې ځواک کې خدمت کوي. افغانستان ته د امریکا د 10,000 نورو عسکرو له اعلان وروسته چې ناتو څخه هم د 10,000 عسکرو غوښتنه شوې، انقرې ویلي چې نور عسکر افغانستان ته نشي لیږي. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم په دې کتنه کې د ارمنستان او د ترکیې د اړیکو په اړه چې دواړو هیوادونو له زړې دښمنۍ وروسته له تېرې اکتوبر په میاشت کې د اړیکو د عادي کېدو یو تړون لاسلیک کړل هم خبرې وکړې. اوباما له ارمنستان سره د ترکیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا ټینګېدو ستاینه وکړه. دواړه مشران د اسرائیل او فلسطین د کړکېچ د هر پر لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیې صدر اعظم چې هیواد په منځني ختیځ کې په تیره د اسرائیل او عربو ترمنځ د منځګړي رول تر دې وخته لوبولی، په ښکاره د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل پر سیاستونو انتقاد کړی دی.
ډیره مننه نوري صاحب. اوس به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې غربي مطبوعاتو پر افغانستان څه تبصرې خپرې کړي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د شنبې ورځې په اعلامیه کې وویل کچېرې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو طالبان به قانوني ضمانت وکړي چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاس نه وهي. ورځپاڼه لیکي چې په دغې اعلامیه کې طالبانو علنن څرګنده کړه چې دوی له القاعده شبکې ځان لرې کوي. وال سټریټ جورنال زیاتوي طالبان د نورو هیوادونو په چارو کې د لاس وهنې اجنډا نه لري او دې ته تیار دي کچېرې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي د دوی په چارو کې د لاس نه وهلو ضمانت ورکړي. او دا خبره طالبانو په هغې یوې اعلامیې کې کړې چې بهرنیو خبری رسنیو ته یې د انټرنیټ له لارې لیږلې. په اعلامیې کې نه دي راغلي چې دغه ضمانت به څنګه وي او د طالبانو کوم ویاند هم په دې هکله کوم تفصیل نه دي ورکړی. ورسمنه زیاتوي چې امریکایي چارواکي په دې کې شک لري چې طالبان به په خپلې خبرې ودرېږي. ورسپانه د یو امریکایي لقوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې طالبان هغه ډله ده چې له جنگ څخه د خپل هیواد د بچولو لپاره هم اسامه بن لادن امریکایانو ته ونه سپاره. دوی هغه مهال له تروریستانو سره خپلې اړیکې پرې نه کړې، نو ولې موږ اوس د دوی خبرې جدي وګڼو؟ وال سټریټ جورنال زیاتوي چې په افغانستان باندې د امریکا له یرغله وروسته دوه درې کلونو کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر څو ځلې د اسامه بن لادن ملاتړ څرګند کړ، خو په دې وروستیو کې طالبانو د القاعده د مسالې په هکله سکوت اختیار کړی او د دوی ګڼې اعلامیې وایي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره راکړه ورکړه او تعامل ولري. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز هم د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان مالی وزیر د یکشنبه په ورځ وویل چې د ورځې 10 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه له افغانستانه بهر تویستل کیږي او اکثر دغه پیسې نه له غرنیو پټولارو بلکې د کابل هوایی ډګر څخه بهر ته قاچاق کیږي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. د پاکستان چارواکي وایي پرون ناوخته په لاهور کې یوه مارکیټ ته نږدې چاودنه کې 14 کسان ووژل سول او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان سول. تر چاودنې وروسته دوکانونو اور واخیست. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې چاودنې یو څو ساعته مخکې په پېښور کې یوې محکمې ته نږدې ځانوژونکي حمله وسوه چې ویل کېږي 10 کسان یې ووژل او تر 40 زیات نور یې ټپیان کړل. په وروستیو څو میاشتو کې سختریزو وسلوالو پر پاکستان کې دا ډول ډېر نور خونړي بریدونه کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، دا مهال په کابل کې د سهار 2:00 او 30 دقیقې سوې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره. زرغونه جان، مهرباني.
مننه صالح جان. شنونده های ګرامي، سلام و صحبتان خوش. به امید کامگاریتان و به امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین تا پایانی مجلې خبری با شما سم، نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید معرفی یک کابینه جدید که قرار بود امروز صورت گیرد تا روز شنبه معطل شده است. شاروال کابل به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. متحدین ناتو دیروز در شهر مونس بلژیم بار دیگر روی اعزام 7000 نیروی جدید به افغانستان تاکید کردند. وزارت دفاع آلمان دیروز گفت که قرار است این کشور به بازماندگان قربانیان ملکی که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت بپردازد. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند هنوز هم موارد جدی از نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی متحدین حکومت افغانستان و تروریستان وجود دارد. مقامات افغان و ملل متحد ابراز نگرانی کردند که تغییرات اقلیمی جهان برای اقلیم افغانستان تأثیرات منفی را در قبال خواهد داشت. مقامات افغان میگویند یک قومندان مسلحی را در ولایت فاریاب که در اختطاف کارمندان شرکت‌های سرکسازی و هم حملات انفجاری دست داشت به قتل رسانیدند. اردوی برتانیا میگوید یک سرباز آن کشور دیروز در جریان درگیری‌ها در جنوب افغانستان کشته شد. در اثر دو انفجار در شهر لاهور پاکستان دیروز حداقل 45 نفر کشته و بیش از 90 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجارات چند ساعت بعد از آن رخ داد که در اثر یک حمله انتحاری در پشاور 10 نفر کشته و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. ایالات متحده و برتانیا نگرانیشان را در مورد درگیری‌های جدید در ایران میان پلیس آن کشور و تظاهرکنندگان ابراز کردند. به گفته شاهدان عینی، پلیس ایران دیروز در جریان تظاهرات معتلین در تهران از گاز اشکاور و دنده‌ها استفاده کرد. و ایالات متحده اقدامات جدید را برای کاهش گازهای مضر در جهان اتخاذ نموده است. اداره محیط زیست امریکا محدودیت‌هایی را بر خروج 6 نوع گاز که برای محیط زیست مضر می باشند وارد نموده است. امریکا سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. این موضوع را ادمیرال مایک مولن، بلندپایه‌ترین مقام نظامی امریکا، ابراز داشته. ادمیرال مولن که در یک کمپ نظامی امریکا صحبت می کرد گفت که شورش ها در 3 سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و استخدام شورشی ها هم روز به روز تشدید می یافته. اساکر امریکایی از مولن پرسیدند که نقش پاکستان در جنگ چگونه است و آیا سال 2011 میلادی آغاز خروج قوای امریکایی از افغانستان خواهد بود؟ جواب این سوالا و جزئیات بیشتر این موضوع را از مصطفی صدیقی مشنوین.
ادمیرال مایک مولن، بلند پایه ترین مقام نظامی امریکا، گفته است که انتظار می رود با اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان در سال آینده میزان تلفات هم بالا برود. لوید رستیز عمومی امریکا که با 1000 نیروی پیاده بحری این کشور در کمپ لی جون صحبت می کرد، وضعیت کنونی را خطرناک ترین زمان در 40 سال تجربه نظامیش خواند. مولن افزود که شورش ها در 3 سال گذشته در افغانستان افزایش یافتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از کسانی که در کمپ لی جون و فورت کمپل و سخنان ادمیرال مایک مولن گوش فرا می دادند به افغانستان فرستاده خواهند شد. او همچنان خطاب به عساکر امریکایی گفت که ما در حال برد نیستیم، به این معنا که ما در حال باخت قرار داریم. از سوی دیگر استخدام شورشیان روز به روز بهتر شده می رود. از این رو ما به اعزام 30,000 عسکر بیشتر به افغانستان ضرورت داریم. مولن خطاب به عساکر امریکایی گفت که رهبران نظامی معتقدند که ظرف 18 تا 24 ماه آینده مسیر شورش ها را معکوس بسازند. او افزود که جنگ خونین و سخت در پیش رو خواهد بود. بسیاری از سوالهای عساکر و قوای پیاده بحری امریکا روی نقش پاکستان و متحدان ناتو امریکا در سرکوب القاعده و طالبان و همچنان جدول زمانی برای آغاز خروج نیروهای امریکایی در ماه جولای 2011 میلادی متمرکز بود. مولن ابتدا گفت که سال 2011 میلادی زمان پایان مأموریت یا خروج از افغانستان نیست. او همچنان افزود که سرحد میان افغانستان و پاکستان به مرکز تروریسم بین المللی مبدل شده است. مولن گفت که اردوی پاکستان به خاطر سرکوب تروریستان در این کشور پیشرفت‌های بزرگی را به دست آورده است. او به عساکر امریکایی یادآوری کرد که پاکستان یک کشور مستقل است و امریکا می‌خواهد روابط طولانی و باثباتی را با این کشور داشته باشد. در این حال وزارت دفاع امریکا اعزام 16 هزار عسکر امریکایی را به افغانستان اعلام کرده. از جمله 30 هزار عسکر تازه نفس این اولین گروه عساکر است که به افغانستان فرستاده می‌شود. با گزارش اسوشیتد پرس، کمپ لژیون تا فرارسیدن کریسمس یا عید مسیحیان 1500 عسکر را آماده رفتن به افغانستان خواهد ساخت. به همین ترتیب 6200 عسکر دیگر در سال آینده اعزام خواهند شد. از سوی دیگر ناتو دیروز تایید کرد که 7000 عسکر دیگر را در سال آینده برای مبارزه با شورشیان به افغانستان خواهد فرستاد. منشی عمومی ناتو آندرس فاگرسموسن گفته است که انتظار می رود با دنبال برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن شمار از کشورها وعده اعزام عساکر بیشتر را به افغانستان بسپارند. قرار است این کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود.
شنیدین که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید استیزای امریکا گفت امریکا سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. این بیانات ادمیرال مولن تقریبا یک هفته بعد از اعلان استراتژیک جدید اوباما بر افغانستان ابراز شده. بر اساس این استراتژی 30000 نیروی بیشتر امریکایی به افغانستان فرستاده میشن. در ارتباط به این استراتژی او استراتژی اوباما، سخنگوی طالبا هم گفته بود که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان به معنای قربانیان بیشتر امریکایی در افغانستان است. ادمیرال مایک مولن در حال در مورد افزایش قربانیان ابراز نگرانی کرده که قرار است ناتو هم 7000 نیروی اضافی به افغانستان بفرسته. کشورهای ناتو دیروز در شهر مونز بلژیم روی تعهدات خود مبنی بر اعزام این نیروهای جدید تاکید کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
لوید سارنبالی افغانستان گفته به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده. مقامات لوید سارنبالی در کابل گفتند که فرمان بازداشت شاروال کابل میر عبدالحد صایبی را به مسئولین امنیتی سپردند. مبارزه با فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل مهم در دوره جدید ریاست جمهوری حامد کرزی دانسته میشه و جامعه جهانی هم در می ارتباط فشارهایی را بر آقای کرزی وارد کرده. مقامات ارشد آمریکایی گفتند که بعد از این کمک های آمریکا بر افغانستان به شکل یک چک سفید داده نخواهد شد و اونا در مقابل کمک ها منتظر شفافیت در کار حکومت افغانستان می باشند. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس اخیراً به دنبال اعلان استراتژی نظامی جدید امریکا بر افغانستان در یک جلسه کنگره امریکا گفت که پول مالی امریکایی ها و هم پول را که امریکا برای حکومت افغانستان فرستاده به دلیل وجود فساد اداری در افغانستان به درستی مصرف نشده. ای در حال است که مقامات لوید سارنبالی افغانستان گفتند تحقیقات در ارتباط به اتهامات فساد اداری در مورد حداقل 2 وزیر کابینه فعلی و تعداد دیگی از مقامات ارشد دولتی جریان دارد. لوید سارنبالی افغانستان دیروز گفت به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده و فرمان بازداشت شاروال کابل به مسئولین امنیتی سپردند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت و شنود را با فضل احمد فقیریار معاون لوید سارنبالی کشور در مورد دلیل محکوم شدن شاروال کابل از وی سوال کرد. آقای فقیریار چنین گفت:
شاروال کابل دو دیشه پیش ماده حدیدی 6-7 تکمیل شد، ما با محکمه روان کردیم. بعد موضوعش یک قرارداد مارکت بود که بدون در نظر داشت قوانین نافذه افغانستان بدون از اینکه در جای تلویزی کنند یا مجازه کنند میره به سکرتر معین خود اجاره داده بودن روی تقریبا 8,000 افغانی به خساره دولت بود. ما او رو به محکمه روان کنیم به دید که شاروال به 4 سال حتی تنفیزی فیصله محکمه اینجا شماره.
این دوسیه ها از چه وقت به این طرف مورد پیگرد قرار گرفته بود که بالاخره امروز فیصله را صادر کرد سارنبالی؟
تحقیق از یه تقریبا دو ماه قبل تکمیل شده دو محکمه روان کرده امروز فیصله محکمه شده.
تشکر. و آیا همکنون شاروال کابل در بازداشت به سر میبرن یا تا هنوز اونا جلب نشدن؟
مکتوب محکمه امروز با ما رسید و حکم محکمه هم تنفیذی بود. ما به وزارت داخله و به پلیس به ارگان های مربوطیش خبر دادیم. تدبیر کشه طالب ما اطمینان نداریم.
تشکر. و اگر بگوین که آیا از کسای دیگه هم هستن که در مقام های دولتی باشن و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشن؟
چرا کارمند های دولت یاد هستن که در تحصیل هستن دیستایشان در وقت زمان تکمیل تحصیل میشه تشریف اثبات جرم و جمعوری دلائل مستقل جا ما با محکمه روان میشیم.
شما چی فکر میکنین؟ آیا شاروال کابل بازداشت خواهد شد یا نه؟ طوری که شما فیصله کردین حکم شما تطبیق خواهد شد؟
حکم محکمه تنفیذی است، یعنی بدون تاخیر باید تطبیق شه. اما مجاهدی که با ما حکم محکمه رسید ما به پلیس خبر دادیم و پلیس مکلفیت داره که تطبیق کنه.
معاون لوی سارنبالی افغانستان بود که در مورد محکوم شدن شاروال کابل به زندان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، اگر بیاد داشته باشین، رئیس جمهور اوباما در جریان اعلان استراتژیک جدید خود بر افغانستان از رئیس جمهور افغانستان خواست افراد فاسد در دولت جای نده و فاسدین به میز عدالت بکشانه. ای که شاروال کابل به دلیل فساد محکوم به زندان میشه، این مسئله تا چی حد میتونه زنگ خطر باشه برای کسایی که پولهای کمک شده و افغانستان دزدی کردن و لقمه نان از دست مردم گرسنه افغانستان به اصطلاح چور کردن. در این مورد امیحال وید مجده، کارشناس امور سیاسی کشور، در خط تلفن با خود داریم. آقای مجده سلام و صحبتان خوش. لطف کنین و بگوین که محکوم شدن شاروال کابل به زندان به اتهام فساد اداری میتونه آغاز تلاش های جدی و عملی کردن تعهدات باشه که رئیس جمهور کرزی وعده عملی شدنش داده بود.
بله، اما طوری که شما اشاره کردین، آقای اوباما یک حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری را شرایط تأمین نظم و امنیت و بهبود وضع در افغانستان در آینده پیش بینی کرده و در استراتژی خود از او سخن گفته. و فشارهای هم برای آقای کرزی وارد شد تا افراد فاسد باید هر چیزی تر از دستگاه دولت تصفیه شوند و کسانی که متهم هستند اونا باید دستگاهشان مورد بررسی قرار بگیره و محاکمه شوند و محکوم شوند در صورتی که جرمی را مرتکب شده باشند. البته مردم به این زیاد باور نداشتن و هنوز هم مردم باور ندارند که واقعا چنین چیزی صورت بگیره. اما لوی سارنبالی افغانستان قبلا گفته که تقریبا 15 نفر از وزرای سابق و وزرای فعلی و افراد عالی رتبه نامشان در همین قطار هست که باید محاکمه شوند و در صورتی که محکوم شوند باید مجازات شوند. به نظر میرسه که شاروال کابل از جمله کسانی است که اول این روند ازشان بازپرسی صورت میگیره و همونطوری که میدانیم با 4 سال حبس تنفیذی محکوم شدن. اما مسئله ای است که واقعا اینا به زندان خواهند رفت؟ یعنی قبلا شاروال هرات با عین مسئله متهم شد و اما کسی نتونست او را دستگیر بکنه به خاطر که از حمایت افراد با نفوذ برخوردار بود، چنانچه از جمله آقای مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان از اونها حمایت کردن. همچنان که دیگه از آقای شاروالی کابل آقای فقیر بهرام هم قبلا محکوم شدن و بعدا مشخص نیست که در کجا هستن و گفتم میشه که اونا هم زندانی نیستن. بنابراین این مسئله خودش مهم است که تا چه حد آنچه را که تصمیم گرفته شده عملی شوه یا نشه.
آقای مجده، گفته شده شاروال کابل به دلیل دست داشتن در کدام معامله به نام دیکی پک متهم به فساد و بالاخره محکوم به زندان شده. آیا کسایی که با زور و از پول دزدی نصف زمین های کابل غصب کردند، خانه های مجلل در شیرپور آباد کردند و نیم سرک های وزیر اکبر خان و کارتی پروان بند انداختند، آیا آقای کرزی تدابیر جدی را بر ضد مردم هم اتخاذ خواهد کرد یا ای که فقط تدابیر را بر نمود اتخاذ شده البته اتخاذ کردند و دزدهای اصلی به کارهای خود ادامه خواهد دادند؟
اگر واقعا این چنین پروسه عناگیر باشه، شامل تمام کسانی باشه که تخلف کردن و کسانی که اختلاس کردن، ما فکر میکنم که وضع افغانستان بهتر خواهد شد، مردم با آینده امیدوارتر خواهند شدن. اما اگر این کار فقط و فقط جنبه نمایشی داشته باشه در مورد بعضی از کسانی که اونها از حمایت زورمندان برخوردار نیستن، در مورد اونا اعمال شده و در صورت ما فکر میکنم که تاثیر معکوس خواهد داشت. ما فکر میکنم اولین کسانی که باید با محاکمه کشیده شوند وزرای برحال حکومت هستند، کسانی که اونا مشخص است که دارایی هایی را که ثبت کرده بودن و دارایی هایی را که امروز دارن هم کاملا متفاوت است. هر کدام اینا پوسیده شده که خانه را که در شیرپور و مصرف مثلا 500 هزار دلار اینا اعمار کردن، پولی از یسکوی اومده، در حالی که خودش هم قبلا گفته بودن که ما اینقدر پول نداریم. هر کدامشان بعضی از اینا را که باشن صحبت بکنن میگن که ما شرکت داشتیم و از پول شرکت. به هر حال در افغانستان حالت طوری است که هر وزیر یک یا دو شرکت تجارتی و از این حرفا داره و در بانکاش شریک هستن و در تجارت ها شریک هستن، که این هم حقیقت سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی است که در این مورد متاسفانه تا به حال کس توجه نکرده، که این هم باید توجه قرار بگیره.
آقای مجده،
امیدواری هستیم.
بله آقای مجده، یک گپ بسیار خوب به یادم دادین. آیا امی تعداد وزیرایی که امی حال در موردشان صحبت کردین شامل کابینه جدید آقای کرزی خواهد برد بودن که قرار است امروز صبح اعلان شود؟
هنوز مشخص نیست که چی کسانی از وزرای قبلی در کابینه جدید خواهند بود، اما بعضی ها که هستن و نامشان گرفته شده اونا هم کاملا دستشان پاک نیست و به هر حال باید در مورد دارایی های خود جوابگو باشند. و من فکر میکنم که تا کنون به صورت جدی در مورد دارایی هایی که ثبت شده بود و بعد از اون وزیرا از کار برکنار شدن و بعدشان رفتن هیچ توجهی صورت نگرفت. در این حال این طرح هم باید در نظر بگیرید که بعضی از این افراد در خارج از کشور به سر میبرن، یعنی اینا بعد از اینکه کار خود تمام کردن و اختلاس که لازم بود برای خودشان انجام دادن، پولها را انتقال دادن به خارج و رفتن. بعضیشان البته جلب شدن و آمدن، در جمله آقای قاسمی که گفته شد آمد و با سوالاتی که بود جواب داد، اما بعضی ها هنوز هم در خارج هستن و با انترپول و اینا تماس گرفته شده که اینا به افغانستان بازگردانده شوند و ازشان تحقیق صورت بگیره. اما به هر حال این کار نیازمند همکاری های بین المللی هم هست.
یک دنیا تشکر آقای مجده. وید مجده کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد کیس محکوم شدن شاروال کابل به زندان صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ولسی جرگه افغانستان گفته معرفی کابینه جدید که قرار بود امروز صورت بگیره تا روز شنبه معطل شده. همکار مصطفی صدیقی در این مورد با سالی محمد سلجوقی منشی ولسی جرگه کشور مصاحبه کرده و در مورد موثق بودن این خبر سوال کرده.
بله، هرچند تا کنون کدام مکتوب رسمی مبتنی بر معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه مواصلت نکرده، اما حسب تماس تلفنی از دفتر ریاست جمهوری که قرار بود امروز به تعداد 10 تن از کاندیدان وزارت‌های مختلف به ولسی جرگه رأی اعتماد معرفی شوند، بروز این معرفی بروز شنبه یا دوشنبه موکول گردید. البته دلیل این تعویق انداختن هم این بود است که جناب ریاست محترم مقام محترم ریاست جمهوری تصمیم دارن تا کل کابینه را برای روز شنبه یا دوشنبه جهت رأی اعتماد معرفی نمایند. کمیته رؤسای ولسی جرگه دیروز تشکیل جلسه داد و همه امکانات و اهتماماتی که ضرورت است برای ایجاد و ترتیب و عملی سازی یک مکانیزم مؤثر به خاطر بررسی اسناد تحصیلی، سند تابعیت و کارکردهای هر یک از وزارت‌های کاندیدان محترم اتخاذ نموده و امیدوارم که طی هفته آینده انشاءالله ما به استقبال معرفی کابینه بریم.
چقدر مطمئن هستین که در یک هفته آینده به گفته شما لیست مکمل کابینه را از طرف ریاست جمهوری بگیرین؟
البته تغییر این زمان امکان داره به دلایل مشکلاتی که در ایجاد یک ترکیب مناسب کابینه موجوده، ولی باز همچون این بار نیز تلفن برای دومین بار از دفتر ریاست جمهوری داده شده و ما هم آمادگی گرفتیم برای از اینکه بریم به استقبال معرفی کابینه. امیدوار هستیم که روز شنبه و یا دوشنبه حتما کابینه جهت رأی اعتماد معرفی شود.
سالم محمد سلجوقی منشی ولسی جرگه کشور بود که در مورد به تعویق افتادن اعلان کابینه جدید سخن می گفت. در این مورد اعضای ولسی جرگه دیروز بحث هایی داشتند که به وزرای پیشنهادی چگونه رأی بدن. اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز در رابطه با نحوه رأی‌دهی بر کابینه جدید بحث کردند تا افراد مسلکی و کارفهم در کابینه را بیافتند. بعد از بحث ها و گفتگوهای زیاد، هیئت اداری ولسی جرگه به کمیته رؤسای این جرگه وظیفه سپرد تا مکانیزم مناسب را به خاطر دادن رأی اعتماد بر اعضای کابینه جدید که قرار است به زودی به ولسی جرگه کشور معرفی شوند دریافت کنند. شرح بیشتر در گزارش از کابل مشنوین.
در جلسه عمومی روز دوشنبه تعداد زیاد اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که برای کابینه جدید باید بسیار به دقت رأی داده شود و این پروسه باید بسیار به زودی انجام شود. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه بعد از شنیدن نظریات نماینده های مردم در این رابطه گفت که بهتر است کمیته رؤسای ولسی جرگه یک مکانیزم مؤثر را جهت دادن رأی اعتماد برای کابینه جدید دریافت نموده و به جلسه عمومی پیشکش کند.
جلسه کمیته رؤسای را دایر میکنیم. به هر حال ما شما امور و پروسیجر اصول وظایف داخلی خود دنبال میکنه. کمیته رؤسا دایر میشه، سر شکل کار، طرز کار، نقاط ضعفی که در گذشته وجود داشت باید اصلاح شود، نقاط مثبتی که مطرح بود که تر بتانه وکلا در آگاهی و دوشنایی قرار بگیرن مطابق از او پیش خاطر افتید.
گفته می شود که بروز سه‌شنبه حامد کرزی کابینه جدیدش را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان تأکید می نمایند تا افراد کارفهم و مسلکی رأی اعتماد به دست آورده و در کابینه جدید را یابند. با در نظر داشت همین موضوع شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند که باید برای هر وزیر در یک روز رأی اعتماد داده شود. اما برخی دیگر به این باور هستند که به این ترتیب وقت بیشتر تلف گردیده و این پروسه نیز به مشکل مواجه می گردد. شکریه بارگز یکی از اعضای ولسی جرگه در این رابطه چنین ابراز نظر می نماید.
فعلا در شرایطی هم هستیم که هیچ وزیر نداریم، همه ریاست‌های مستقل و وزارتخانه به عنوان سرپرست در ادارات خود کار میکنند. هرگاه قرار بشه که ما باز 10 وزیر رأی بدیم، باز بگیم خب شما برین سر بر تعطیلات دوباره بیاین، بعدش باز پروسی رأی دهی دیگه است. این سردرگمی را در حکومت ایجاد میکنه، این چندگانگی را در سیستم در نظام به وجود میاره، ثبات زیر سوال میبره.
انتقادات زیاد به سطح ملی و بین المللی وجود دارد که گویا برخی وزرای کابینه سابق حامد کرزی در فساد اداری دست داشته و منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح می دادند. اما حامد کرزی در مراسم تحلیف دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش تعهد کرد که در کابینه جدید افراد صادق و کارفهم را معرفی می کند. از سوی دیگر گفته می شود که رئیس جمهور کرزی از چند هفته بدین سو جهت ترتیب کابینه جدید سرگرم مشوره با بزرگان و افراد مسلکی است تا این بار وزرا از هر نوع فساد عاری بوده و منافع ملی را بر منافع شخصی ایشان ترجیح دهند.
در یک درگیری متقابل بین پلیس و مخالفین در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب یک سرگروه شورشیا و افرادش کشته شده و گفته می شده این درگیری به نیروهای امنیتی افغان هم آسیب رسیده. زهره صافی و جزئیات بیشتر.
در یک درگیری میان پلیس و مخالفین 14 تن از مخالفین دولت و یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر زخمی شدند. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی عمومی زون ساحوی 303 پامیر میگوید شب گذشته مخالفین بر قطعه 01 پلیس 303 پامیر در منطقه تلخشک ولسوالی غرماج حمله نموده که در نتیجه این تیراندازی به مخالفین و پلیس تلفات وارد گردیده است
و بالمقابل وقتی که طالبان حمله میکنه پلیس دوباره بالای زون حمله میکنه در نتیجه یک قماندان از طالبان سر گروه کلانشان بنان مولا امرالدین با 13 تن از افرادش اینجا کشته میشه و در این جریان یک پلیس کشته میشه و دو نفر زخمی است. یک موتور رنجر که در پاری قرارگاه استاد بود تخریب شد.
آقای احمدزی میگوید جنرال مشتبه پتن قماندان عمومی زون ساحوی 303 پامیر به روز دوشنبه تای دیدارش با جنرال لایدنبرگر قماندان نیروهای ساحوی آیساف در شمال با ابراز این مطلب گفت در نقاطی که فعلا چالش های امنیتی وجود دارد باید نیروهای افغان و ائتلاف پلان های خود را قبل از قبل با هم هماهنگ سازد و با تشریک مسایی عملیات های تصفیه‌ای را آغاز نمایند. به اساس گفته های لال محمد احمدزی جنرال لایدنبرگر در این دیدار وعده سپرد که عملیات ها باید قبل از قبل پلان و تطبیق گردد و همچنان در بلند بردن ظرفیت پلیس هم پلیس شمال را کمک می نمایند. آقای احمدزی می گوید که قماندان زون 303 پامیر در مورد روند بازسازی به جنرال لایدنبرگر قماندان آیساف نیز پیشنهادات داشت
و روی روند بازسازی در شمال از سوی قماندان زون ساحوی 303 پامیر پیشنهادهای صورت گرفت برای جنرال لایدن که از طرف از اونها هم پذیرفته شد و بعد از این روند بازسازی هم در این ولایت تندتر خواهد شد.
همچنان آقای احمدزی میگوید در این دیدار روی پلانهای عملیاتی در ولایت‌های کندوز و بغلان نیز تبادل نظر صورت گرفت که در آینده‌های نزدیک در بعضی از نقاط آسیب پذیر این دو ولایت عملیات‌های تصفیه‌ای به منظور پاکسازی از وجود مخالفین آغاز می‌گردد.
گزارش بود از جنجال های امنیتی ولایت فاریاب. شنونده عزیز قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید معرفی یک کابینه جدید که قرار بود امروز صورت گیرد تا روز شنبه معطل شده است. شاروال کابل به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. متحدین ناتو دیروز در شهر مونس بلژیم بار دیگر روی اعزام 7000 نیروی جدید به افغانستان تاکید کردند. وزارت دفاع آلمان میگوید قرار است این کشور به بازماندگان قربانیان ملکی که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت بپردازد. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند هنوز هم موارد جدی از نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی متحدین حکومت افغانستان و تروریستان وجود دارد. مقامات افغان و ملل متحد ابراز نگرانی کردند که تغییرات اقلیمی در جهان برای اقلیم افغانستان تأثیرات منفی را در قبال خواهد داشت. مقامات افغان میگویند یک قمندان مسلحی را در ولایت فاریاب که در اختطاف کارمندان شرکت های سرکسازی به هم حملات انفجاری دست داشت به قتل رسانیدند. اردوی برتانیا میگوید یک سرباز آن کشور دیروز در جریان درگیری ها در جنوب افغانستان کشته شد. در اثر دو انفجار در شهر لاهور پاکستان دیروز حداقل 45 نفر کشته شده و بیش از 90 تن دیگر جراحت برداشتند. شنونده های گرامی، حال همکارم خالد محمد مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
طالبان طی یک اعلامیه گفتند در صورت قوای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند آنها آماده‌اند تا ضمانت قانونی مبنی بر عدم مداخله در امور سایر کشورها را دهند. به این ترتیب طالبان برای اولین بار نشان می‌دهند که گویا از شبکه القاعده فاصله گرفتند. این موضوع را روزنامه وال استریت جورنال تحت عنوان طالبان در جستجوی معامله با قوای خارجی به نشر سپرده می‌افزاید که طالبان در این اعلامیه جزئیات عدم مداخله خود را مشخص نکردند. وال استریت جورنال میگوید مقامات آمریکایی نسبت به این گفته طالبان شک دارند. به نقل از یک مقام آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد طالبان همان گروهی است که از تسلیم دهی اسامه بن لادن ابا ورزید. آنها با تروریستان قطع رابطه نکردند، بنان چرا آلا بالای آنها اعتماد کرد. به گفته این روزنامه بعد از حمله امریکا بالای افغانستان رهبر طالبان ملا عمر چندین بار از بن لادن حمایت کرده است. وال استریت جورنال همچنان می‌افزاید در این اواخر طالبان در مورد القاعده خاموشی اختیار کرده و بیشتر خواهان تماس با جامعه بین‌المللی هستند. در همین حال روزنامه لس آنجلس تایمز مطلبی را تحت عنوان روزانه 10 میلیون دلار از افغانستان قاچاق می‌شود به چاپ رسانده می‌نویسد. مقدار زیاد این پول از طریق میدان هوایی کابل قاچاق می‌گردد. عمر زاخیروال وزیر مالی افغانستان به لس آنجلس تایمز گفته است که شدت فساد اداری در سکتور دولتی و شخصی به حدی است که وقت وای به سفر بیرون از افغانستان می‌رود از افغان بودن خود احساس شرم می‌کند. این روزنامه می نویسد که قاچاق 10 میلیون دلار در روز به اساس یافته های یک بررسی سری توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا گزارش شده است. به گفته وزیر مالیه و مقامات اداره انکشاف بین المللی امریکا در جریان این بررسی 19 روزه 190 میلیون دلار امریکایی از میدان هوایی کابل قاچاق کردید. این روزنامه می افزاید چنین بررسی در میدان هوایی قندار تا حال صورت نگرفته است. لس آنجلس تایمز می افزاید مقدار زیاد این پول مربوط قاچاقچیان مواد مخدر است و به امارات متحده عربی قاچاق می گردد. به گفته زاخیل وال مقدار این پول ممکن مربوط کسانی باشد که آن را از طریق فساد اداری به دست آورده و یا مربوط اشخاصی است که می خواهند از تادیه مالیه فرار کنند. لس آنجلس تایمز می گوید ارگاه پول مالیات قاچاق نگردد می تواند در بهبود ترانسپورت، صحت و تعلیم و تربیت استفاده گردد. یک مقام آمریکایی به لس آنجلس تایمز گفته است که آمریکا در چند سال گذشته با سرازیر شدن پول به داخل و خارج از افغانستان و جیب رهبران شورشان توجه نکرده است.
مرور بود بر روزنامه‌های بین‌المللی.